شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یوه بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 40% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبې وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوب سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسد آباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړې وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن د مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز پرون سه شنبې د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومترو پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړه او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی ټیم ساوتي ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربه توپ د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي راډیو اوري یا وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نسی کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي لغنه اضافه یا په رسنیو کې څرګند سی یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دوسر هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بې پروايي بای پرې کوي. بې وزلي افغانان هم د مرستو له نشټوال شکایت کوي.
اته نه مستیږي مور سره د مرستو د سوینه پیسو نه مالي.
پرون په چمن سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت ورته جوړ شو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ را تګ نه یې لسوي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره ټکوي. موږ
چې په کوم منطقه کې ژوند کوو
تر دې چې به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیه ثبت شوې او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خبرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسختېدو یوه نښه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 1200 کې طالبانو لشتر لشه درې نوي رسنیز لارښوونې خبرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو 3 کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو 3 کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه 14 دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریځ پکې روښانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر ضیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولی.
د نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نسی کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي لغنه اضافه یا په رسنۍ کې څرګند سی یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د ملا هیبت الله اخندزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو له خپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. دوی ویلي چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخته کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د دینمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسی شي.
په نوم سکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه رسوینه، پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه رسوي. دلته ډیر ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، د غزوانان بیکار دي، خلق ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندوی مؤسسو هم دا راز ویلي، درویشت میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی، د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرشي لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2115 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
پرون سیشن د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرې او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو ژمنین دي عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کېدی سي مذاکراتونه وو، هغه کومې مطالبې سي دوی زموږ د کسانو سره منلې وې، پر هغه مطالبو دوی نه ولاړو، ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پورې به پرلت نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ نه یې لسوی درا ساته به پرلت پروت یې، او د پرلت اصلي مقصد دا دی سي تګ راتګ وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د تیری جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنی سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړي دي. خلق وای دې مذاکرات زکلې ولم په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز او پښتنه زموږه ول پاسپورت هغه نه وي ودا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووي چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سې د خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زبر دې څنګه ستاسو سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پرلات څو ځل د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسولا په نمونه د پرلات مشران ونی ولاو زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پرلات ځایی مشر غسولا د پرلات ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی.
چې د سچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چاچ ورته یم اغوستې دا دونې زوره وردی موږ به دې زوره ور کوایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي زموږ تا ګره تا ګرې لکې پرشتہ تا کا د تذکرې غواړو بلې پرې چې نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ضلع کلي عبدلا د پښتو پولا پرې د پاسپورت خلاف یو په یوه صورت یې ولا کومنو کمی پچې چې کمی ونی کمی داروي.
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تبصره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 28 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبه د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن می په ورځ د اگست په 14مه د خپل یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 28 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونه چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر او به کابل ته ورسیږي او د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانې او نادیې ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په کوم منطقه کې ژوند کوو دلته صحیح اوبه نشته دي او موږ ډېر د صحیح اوبو کمښت سره مخامخ یو. وایي چې دا نلونه هم چې دي موږ نلونه نه راځي هفتې کې یو وارې راځي او صحیح اوبه نه لرو هغه هم د دوه ساعتونو لپاره راځي.
موږ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو. د اوبو نل دولس او پنځلس ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روحالله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبرې غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 270 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو پر ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2000 څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال لپاره تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدلون اسې په ذریعې وي د دې اسې په ذریعو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچا 1.3 درجې لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 141 کیلومتره مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې. خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تیر سوي خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لتوانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو بنه سم دوه غبل کلي سره روان لته دا اوبه خیره بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای وبوړو نو دولت نه لونه را ته چیر کړی هغه په داس بار کوي چې موږ وسته پک نه لرو. هغه موږ د کور کرایا د کارونه چې کوو د کور کرایا او دا شانه د خیر منګری او بیره ته د کړی په داس بیا چې موږ وس نه لرو یا باید را ته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه را ته فرزانه کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم محمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
فلور 15 شپږ نسټه ته خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یو ده نه پوس پر ډیر دی. غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونه د اوبو په اساس وسی چې نور برمیو او نور د خلک د راش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي ګرمي ده، ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي انډواله.
دغه وب چې جید مشتخه دغه شاو خوا څخه پنځه شپږ مسجد ته د ډیر ډیر فاصلې څخه خلک راځي، د جزای څخه وب وړي پر دغه وب باندې د سرشت، یعنی سهار پر د لمانځه پر ټیم چې موږ دغه وب راایله کو بیا سهار تر نو بجو پر دا موږ وخت ورته یش دی.
د تشاک د پاکو بوستونځه یوازې د کندهار شهر تر نهه مناهي پر محدود نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو وب لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت وب رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15 سلنه وسیدونکو د شاري شبکو وبوته لاسرسي لري. د وب رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته وب ورسوي.
شاغمر اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ وب رسولي، نو اوس چې وچکالی ده خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅه چټک کړی دي، د ډیرو موسسات وو ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سیوی دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو، تو څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنۍ ته د تشاک پاکي اوبو رسولي او لا هم یو شمیر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبو ورسوي. په کندهار کې د تشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونی رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړدی خپل ماشومان د شونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامون او نیک هله یومنه پواد یم افغانستان لوګر ولایت از رسالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کې یم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړه ول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کوله غول په چا خیدونه وخزه وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان.
السلام علیکم افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختنه سره پاس د وبرازي او د تنار ته توي نو موږ د وختنه جن کو د انوار ډکړه د لخصو موږ د ابو باندې کې پورته خپل زړه جته خوښه او د انوار درته زړه کار ک.
السلام علیکم محمد رسولم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزه خو ډیر دي، ډیر ستونزه دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس پیغام کې نه دي. زما پاکي دا او فکر سره دلته چې مونږ د بایومټریک تذکيري کوو، یعنی زه د یو مایو به د پاره د بایومټریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم، دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم. زما څه تقریبا 60000 کلدارې تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم. یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر تصویر در کالداري اوړي، دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه څنګه یې يم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینو چې پرې وته تذکره 15000 کالداري پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري، نو مټر ولري او نو پیسې ولري، د هغه یون پر وزانه وي خپل دایال دوډین شي پیدا کولای. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي دغه اسانتیاوي خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کړئ، مامورین یې ور اضافه کړئ. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري. دې برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام مه هیروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یوه بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 48% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي 3,200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. اوچا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. اوچا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبې وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په نو سیمه کې 10 کسان وژلي دي. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن د مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومترو پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور کی هر څه ولګه تیره کی تنده تیره کی هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کواهل خو ټکول خو خزان مړ دی مې جنگ کی او کچې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه وا خغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یو میرمنې خبرې مو وريده چې د کلیوالو خزو پستونځه غګیدله کچې هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي اقونو څخه بې برخې وي ل دې سره سره د یو شمیر نارینه ولخوا ل تاوب تریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنه اخلي دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسې ګورئ چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي هلته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سي ستونزه هم نشي ویلی
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شامله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډیر سخته ده ځکه چې هغه کور کې دي باندې نشي وتلی دغه ته اوبه په سر وتلی نور ځای نه به اوبه راوړلې مثال خاص ټولول تتللې مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلې ده آزاد ژوند په خوانه اوس چې قید شي ډیر سخته تیریږي لکه یو آزاد مرغه چې ته قید کینو دغه به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی. دا نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي، اسام خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوک ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر ته وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې راشي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو میرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تما ولیدل، د دوی د حالت تما ولیدل. پوښتنه مې ترینه وکړه چې ولې بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مهم ځای یمه او څوک مې د پوښتنه نشته، نو ډېره سخته راته تمامه شوه. شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یمه نخامل مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټول ښځې همدغسې دي. نو مال ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند وي.
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې او لورګانې بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي، غږ بدن نه وباسي، مثال نه خوراک نه پوښاک، نه ماشوم کېږي سبا تنور نه تناستی، بل سبا مثال اوبو ته جامې جوړو تناستی، د کومک څوک نشته، دغه نشته، د باندې به د څه د کور نه باندې نشي وتل، نه باندې به د خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې ولا وتښتېده فلان کوي وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز وشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کې خبر چې شي پسله او خلک هغه نشروي، مثال جلي والا کې خوښه وي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د اسلامي حق ده، خوښه ده، نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي، که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړ. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک قصې کې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړې دي نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، د ټولو خلکو وو، د خوره باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والا جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپل عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه، هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته راغلې، نو چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې وي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځان
ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپل جنسي او تولیدي حقوقو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یو ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیا ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو. خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه ډول که مونږ تشناب تم زو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، دا هغه چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونې نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلب وي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. ار اورد وی شفاخانه، شفاخانه جوړ نه خو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګانه ورکې، ماشومان نه وروړي مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وی پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوا پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، اما ته چې تشناب ته ځي اما ته بیا د ډوډۍ پخی وي او اشپزي م کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه، چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپ پوهېږي، ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواده موسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو څه په کار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه هماغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې تو یو کالی او کشک او تنا په سر واچو هغه میکروبونه وایشنی سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو همداسې اوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وایشنی. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخی هر څه کولی شي چې اقتصاد دخنی هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی سي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی سي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کیږي، ډېر نه کیږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ نه اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړ شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي. نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخې. خيږي مثلا یو خزه یا وظیفه او کې خپل خاوان سره وګور کی زم ما پن اس کله د مشکلات سره نه مخ کیږي کوشش وکړ ته کار زمينه برابر کی امغه د اسلامي امارات په حجاب کې زم ما پن یو ته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زم ما پنځ ماده وی چی شل دانی صدر په سروا چوالار چکه نه درس وې زم ما قبول ده ډېر حجاب لا ش وظیفه او که زم ما قبول ده همدې سره ټول همدې سره ټول دا سره چې اور سره منی هر کم حجاب هر کم سی اور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډېر شاته لاړو به هر ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو اور ته یو سره برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یې چور سره مثلا وظیفه نشی کولای یو سره کومک ځکه مونږ پوی ډېر پیسې کومکیږي هم دا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوی خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسیدلی ته شوی دی د ژوند هغه تقلار یعنی هغه د ژوند هغه سره مشکلات چې یو سره حل کېدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00422 24 48 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری